دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري.
السلام علیکم درنوونکو، زه اشرف الله رحیم زویم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. په داس حال کې چې په دوحه کې د حکومت او طالبانو د استادو د تماس ډلې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه بحث کوي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استادای زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره اسلام آباد ته تللی. پاکستان پر رسمي ډول دغه کتنو د اجنډا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویل کېږي چې خلیلزاد د پاکستان نغوړي د هغه نفوذ لمخې چې دغه هیواد په طالبانو لري په کارولو سره یې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کی. تر اوسه خلیلزاد هم د پر رسمي ډول د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني او محلي تلویزیون جیو نیوز پاکستان ته د خلیلزاد د سفر خبر ورکړی دی او ویلي دی چې امریکایي استازي بعد د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د رهبرانو سره خبری وکی. د افغانستان د کورنۍ چارو او ملي امنیت چارواکي وای د ملیشو جوړولو بحث هیڅ مطرح نه دی. د کورنۍ چارو او ملي امنیت عمومي ریاست سرپرستانو نن ولسی جرګي په استجوابیا غونډه کې وویل چې حکومت د دې سراسره چې ملیشي نه جوړوي بلکې مخالفت هم کوي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګي یو شمېر غړو ویلي و چې د افغانستان امنیتي تړون د طرحې عملي کول د ملیشو جوړولو ته لار پرانیزي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دغه استجوابیه غونډه کې وویل چې امنیتي تړون د جنایي جرمونو د کمیدو په خاطر رامنځته شوی دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت سر د نن د پولیو ضد واکسین کمپاین د پیلیدو خبر ورکړی دی. د عام روغتیا وزارت په ویلامی کې ویلي دی چې د پولیو ضد واکسین به سر له نن دوشنبه د وږي څلرشتمې نه د وږي تر 28مې پورې په شلو ولایتونو کې وشي. د واکسین په دې کمپاین کې بعد 50 کلونو ټیټ عمر لرونکو شپږ اشاریه یو میلیون ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د امریکا د واستن انسټیټیوټ د چرنیز مرکز د راپور لمخې د 2001 کال له پیل نه تر 2019 کال پورې په افغانستان کې 155,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د مرکز ویلي دی چې په وژل شوو کسانو کې ملکی وګړي، وسلوال مخالفین او د افغانستان امنیتي ځواکونه دي. راپور وایي د دوی د معلوماتو په اساس د 2001 کال نه د 2019 کال د نومبر تر میاشتې پورې 3,000 ملکي وګړي، نږدې 2,000 وسلوال مخالفین او 6,000 د افغانستان امنیتي سرتیري په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا، اوریګان او واشنگټن په ګډون په ځینو ایالتونو او سیمو کې په ځنګلونو کې د څو ورځو راهیسې اور بل شوی. چارواکي وایي د غور له کبله تر دې دمه 15 مړه شوي دي او څه باندې 1,000,000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. د اور له کبله د متحده ایالاتونو په شمال لویدیځ پیسفیک کې کاروبارونه زیانمن شوي دي او لسګونه زره خلک خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. لوګیو د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړی دی. د اوریګان په ایالت کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي چې هوا ډیره غیر صحي او خطرناکه شوې ده. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې په ځینو سیمو کې د نیم کیلومتر په فاصله کې لار هم نه لیدل کیږي او په داسې حالاتو کې موټر چلول خطرناک دي. مسؤلینو د خلکو نه غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وروسته تر هغه په تهران کې د جرمني سفیر احضار کړ چې هغه د ایرانی پهلوان په اعدام کېدو په ټویټر کې انتقادونه وکړل. وزارت د جرمني د سفیر هانس اودو موزل څرګندونی په سخت ټکو غندلې دي او ویلي دي چې دا کار د ایران په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ده. ایران د شنبه په ورځ د نوید افکاری په نامه یو ځوان پهلوان چې 20 کاله عمر یې درلود د 2013 کال د حکومت ضد مظاهرو کې پر یو کس د وژلو تور و اعدام کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په احضاریه غونډه کې د جرمني سفیر ته ویل شوی دی چې خپل ډیپلوماتیک حدود دی وپیژني او تر هغه وړاندې دی څه نه وایي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. په سوریه کې په هوایي بریدونو کې چې ګمان کېږي د اسرائیل پوځ بکړی وي نن د شنبه پر ورځ لس تنه وژل شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څارې اداروي وژل شوی کسان د ایران طرفداران و چې اکثریت یې د عراق اتباو. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي دی هوایي بریدونه د دیر الزور ولایت کې شوي دي. 8 تنه وژل شوي عراقیان او 2 یې د سوریې اتباع و. په هوایي برید کې د مهماتو یو ډیپو او څو موټر هم تباه شوي دي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو نن د دوشنبه په ورځ مسکو ته تللی چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره دوه په دوه خبرې وکړي. ښاغلی لوکاشنکو په داس حال کې روسیې ته ځي چې دننه په هیواد کې د هغه په خلاف د خلکو مظاهرو زور اخیستی. مسکو د بیلاروس سره د امنیتي مرستو ژمنه هم کړې ده. په بیلاروس کې د اګست میاشتې په نهمه د جمهوري ریاست انتخاباتو لوکاشنکو وایي ګټلې دي، خو مخالفین وایي په انتخاباتو کې ټګي برګي شوې ده. د لبنان پوز وای درې عسکري هغه وخت ووجل شول چې کوخه کاوه یو مشکوک ترهګر ونیسي. د پوز ویلامې کې ول شوی چې د بداوی منیا په غرونو کې د لاسي بمونو او ټوپک ډزې وشولې. په ډزو کې یو عسکر خکاری ټپې شوی هم دی. د پوز ویلامې کې دانه دی ول شوی چې آیا پوزیانو مشکوک ترهګر نیولای کنا، خو محلي مطبوعاتو ویلي دی چې پوز د یو څه وخرا په دی خو کوخه کوي د خالد الطلبي په نامه وسلوال ونیسي. په هغه دا تور دی چې د اګست په میاشت کې دوه پولیس او د لبنان په شمال کې د خفتون د خاروال زوی وژلای. د سری صلیب نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمال کې د دې ادارې د کارکونکو په موټرو برید شوی دی. یو ماموری وژل شوی او یو بل یې ژوبل دی. برید د الباب په ښارګوټي کې شوی دی چې څلوېښت کیلومتره د حلب د ترکیې ځواکونو کې ده. تړلي ول په موټرې برید وکړ، خو معلومه نه ده چې څوک به وه. د ترکیې پوځ دا برید غندلی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید چاړی. او وروستی خبر دا چې سعودي عربستان اعلان کړی دی ټول سفری بندیزونه باید د 2021 کال د جنوري میاشتې نه وروسته په بشپړ توګه لرې کړی شي. د سپتمبر د 15 نیټې یعنی سبا نه به په نسبي توګه د بندیزونو کمیدل پیل شي. اکسان چې د سپتمبر په 15 به د سفر اجازه ولري، پوځیان، دولتي کارکونکي، ډیپلوماتان، محصلین او د اړو کورنیو هغه غړي دي چې په بهر کې د روغتیايي درملنې لپاره سفر کوي. د سیمی او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل.
دا امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونو نه وروسته پر پروتونو کې نن اوله مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په دوها کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ارتباطي ډلې د مذاکراتو په سرنګوالي باندې بحث کوي، د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د کومولو لپاره کار واخلي. حکمت سروش په دې حقله د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. ښاغلی خلیزاد به تر دې وروسته نوې ډلې ته هم سفر کوي او هلته به له هندي چارواکو سره هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پیسو مذاکراتو په اړه خبرې کوي. ښاغلی خلیزاد داسې مهال سیمې ته سفر کوي چې لا هم په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د اصولو او مهالویش په اړه خبرې نه دي ورستې سوي. دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د مذاکراتو لپاره ورسته سیمې ته د زلمی خلیزاد لومړی سفر دی. شنونکي وایي چې ښاغلی خلیزاد له پاکستانی چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر وړاندې د پروتو خنډونو د لمنځه وړلو او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خبرې کوي.
دا خو امریکایان هم دا ذهن کې داشته، افغانستان کې هم دا سوچ دی، نړۍ نور هیوادونه هم کیدی شي هغوی په ذهن کې هم دا وي چې د پاکستان یو رول شته، یو نفوذ د خلکو دا ادان ده چې شته. نو کیدی شي هغه رول زلمی خلیزاد د پاکستان نه غواړي، ځکه چې یو ډېر حساس پړاو دی او د هر چا به دا خواهش وي چې دا خبرې د یو اعتماد په ماحول کې شروع شي او تشدد پایږي کم.
ښاغلی خلیزاد داسې وخت پاکستان ته تللی چې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ د مذاکراتو د اصول او مهالویش په اړه غونډې روانې دي.
تیر ورځ هم ناسته شوې ده او ټاکل شوې ده چې نن په ځایي وخت ناوخته ماښام ناسته وشي. په لومړنیو مسایلو باندې تر اوسه بحثونه شوي دي چې تر اوسه دا بحثونه ښه روان دي.
د غونډې بهیر ډېر ښه و او هغه کسان چې په غونډه کې شرکت درلودې هغوی موږ ته وویل چې مجلس ډېر امیدواروونکی و او هیله ده چې راتلونکي غونډې به هم په ښه فضا کې ترسره شي.
په په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره سره په افغانستان کې د ننه د دغو مذاکراتو د ترنګوالي په اړه خبرګونونه او اندیښنې راپورته شوي. خبریالان وایي چې د سولې په خبرو او د دې خبرو په پایله کې باید د بیان ازادي زیان ونه ویني. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې د اندیښنې وړ دي.
نای خبریالانو سره خبرې کړې دي او د درې سوه او زیات کسان وایي سه دوی نگران دي او دوی تشویش لري چې د بیان ازادي په ارزښت باندې معامله ونسی، د اطلاعاتو ته لاسرسی ارزښت باندې معامله ونسی، د خبریالانو هغه حقونه او هغه مسؤلیتونه سده ور باندې معامله ونسی.
لږ سره په کابل کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ راټولې سوي او پر شکیل اړخونو ژغ کوي چې د سولې پر روانو مذاکراتو کې دي د قربانیانو غوښتنې په پام کې ونیول سي. دی وایي چې د دې چارې لپاره باید دواړه اړخونه یو ګډ کمیسون جوړ کړي.
نه، خانواده و بازماندگان قربانیان جنگ خواستار مشارکت معنادار در این روندیم تا دیدگاه های ما در آن شنیده و حقوق قربانیان در همه ابعادش مورد توجه قرار بگیرد.
افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی د شتون موخه اوربند تاوتریخوالي پای ته رسول او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات تامینول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. په افغانستان کې یو شمیر فرهنګیانو ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ سولې په خبرو اترو کې د فرهنګي آثارو خوندیتوب ته پوره پاملرنه وشي او له طالبانو دا ضمانت واخیستل شي چې نور به تاریخي آثار له منځه نه وړي. خبریال لیمې نیازی رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ټولنه وایي چې دوی په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو څخه ملاتړ کوي، خو باید دغه خبرو په ترڅ کې افغان ولس او فرهنګیانو ته د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب او ساتنې ضمانت ورکړل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال محمد رسول باوري وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ له سولې وروسته باید تاریخي آثار خوندي وساتل شي او د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب موضوع دی د سولې د خبرو اترو په اجنډا کې شامل کړل شي.
د افغانستان فرهنګي میراثونه، تاریخي ابدات او لرغونی توکي چې د افغان ولس د ملي هویت ښکارندوی دی خوندي وساتل شي. د لاهې شهر 1945 کنوانسیون او د یونسکو د 1970 او 1995 هغه زمیمه چې د جګړې پر مهال د فرهنګي میراثونو د ساتنې او خوندیتوب او د هیواد څخه د قاچاق شوو آثارو د بیرته راګرځولو په اړه مشخص حکمونه لري، په بیړني او بشپړ ډول په افغانستان کې پلی شي.
خاغلی باوري وویل چې افغان حکومت باید سولې د خبرو اترو په ټاکل شوي پلاوي کې دوه فرهنګي متخصصین هم وګماري چې د فرهنګي میراثونو موضوع له نږدې وڅاري. لیکوال نجیب منلی وایي چې طالبانو چې په خپل حکومت کې د بودا مجسمې له منځه وړلې، باید د افغانستان خلکو ته قوي ضمانت ورکړي چې نور تاریخي آثار له منځه نه وړي.
هغه کسان چې د بودا مجسمې په توپونو ډنګې کړلې، دا وینه عدالت غواړو. هغه خود ډنګول نه یو هفته مخکې اعلان وکړ چې دې مجسمه ته بسنه وایي، او د خپل اعلان یو هفته وروسته په توپونو په باروت والو ځولې. دا کومه خبره باندې تاسو باور کوئ؟ عدالت د هغه نه غواړي چې نقلونه کیندنې کړي دي. دا ښکارم دغه دی.
د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب ټولنې غړي اسمت الله عثماني وویل چې د جګړو پر مهال د افغانستان 80% تاریخي آثار یا لوټل شوي او یا هم له منځه تللي دي.
د افغانستان د ملي موزیم او نور موزیمونو آثار او چور چپاول نه تنها په داخل او خارج کې افغانان غمجن، بلکې خارجان هم حیران کړل. د وحشت او ظلم نه ډک مستند فلمونه د افغانستان د فرهنګي میراثونو په حق له جوړ او خلکو یې ننداره کوله.
په افغانستان کې د فرهنګیان په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له سولې وروسته د فرهنګي آثارو لپاره اندېښمن دي چې طالبانو په 2001 کال کې په بامیانو کې د بودا دوه لرغوني مجسمې والوزولې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش او د حکومت ترمنځ په 15 کلنه جګړه او بمباریو کې زرګونه کورونه وران شوي دي چې اوسې سختنان د اشر په بڼه بیرته په جوړېدو لګیا دي. دوی وایي اوس حالات ښه دي، خو حکومت ورسره د ورانو شوو کورونو په بیرته جوړېدو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی په دې هکله رپورټ راکړی دی.
د سپینغر ولسوالۍ په مامن دره کې ځایی خلک د خپل ورانو مینو په بیرته آبادېدو لګیا دي. د داعش او حکومت ترمنځ 15 کلنه جګړه کې د دې سیمې سلګونه آبادې ړنګې شوې. حکومت یې مرسته ونه کړه او کلیوالو په اشر د خپلو کورونو بیرته جوړېدل شروع کړي دي. ځایی خلک وایي ډېر کلونه په پردو مینو کې تیر کړل او اوس چې دغه سیمې امن شوي نو بیرته خپلو کندرو کورونو ته کډې وروړي. سپینګیری ګل مراد د التبن سیمې اوسیدونکو او د خپلې ویجاړې اوجرې په جوړولو لګیا دی.
بس یو خلوم له د لرګي مرګیم تختور او شایو تختور بس موږ کندرې پاتې یو بس په دې کندرو لګي وندي والے یو بل سره بس کوما کړو په خپل کوما باندې دا موږ کوم سره او پت مرسته نه کړې دی. بارکی خط و بارکی موږ سره کوم پت مرسته نه کړې دی کورو په بارکی او کورونه مراد موږ په بس لاسې په یو بل شهر باندې بس موږ دا کورونه جوړو یو بل غواړو خپل بسابو په بنګړو په ماتینګړو په دغه باندې خاطی کړو.
دی وای حکومت ورسره د کور بیرته جوړې دوج منه کړي و خو پوره نه کړه. د دې سیمې غنی کورنۍ د پیسو لنشتونه د اشر په ډول خپل ورانی شوی چار دیوالې جوړي. وای په خوا دغه سیمه کې بهرني ځواکونه او خوس افغان سرتيري د سیمې امنیت ساتي او حالات خوشوي دي.
وزدل د اوس بیخي خښو یا خو دغه نشته. امنیت هم خجوړ دی. کاروبار راسته نشته. غریبی دا کورونه د شو دغه حکومت جنگ کې دغه شوی ختم شوی یا تقریبا 15 کالم بل لغه کې تیر کړه. څه بټی کوټ کې وو، څه کابل کېم کې او څه کابل ته وتلی وو. خوارو وارو
د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیانی وای څو ځلې کابل ته د دغه ورانو کورونو د بیرته جوړېدو لپاره ویلي خو تر اوسه پی عملی اقدام نه دی شوی. هغه وای هڅه کوي چې د سیمې خلکو ته له کورونو سره سره نورې پروژې پلې کړي.
په دې اړه مرکزی اداره تصمیم لري هغه ژبنې چې کړي دي هغه به عملي کېږي. تر اوسه پورې په نورو برخو کې ډېری خدمات د شینوارو خلکو ته وړاندې شوي، مثلا د لمریزې برېښنا او سروې شوې ده چې هلته برېښنا کور په کور فعالي کې دي. تر څنګ نور غنیزو چارو چې هلته کاري فرصتونه برابر شي غنیز چارې تر سره شي عملاً اکثریت روان دي.
که څه هم دقیق ارقام نشته چې د شینوارو په ولسوالو کې د ځایي خلکو څومره کورونه وران شوي او زیانمن دي، خو مخکې چارواکو ویلو چې له 3000 ډېرې مینې جګړو ورانې کړې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن تازه راپورټ وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د قرنټین په ورځو شپو کې اکثره ماشومان د زده کړو نه پاتې دي. خو د عام روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس پیښې ډېرې کمې شوې دي. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له رپورت را کړی دی.
د ماشومان د ملاتړ ادارې په افغانستان کې په ماشومان باندې د کرونا او بعد اغیزو په اړه د ویشوي سروې پیلې د دوشنبه په ورځ خبرې کړې چې دا ښیي چې په تیر شپږ میاشتو کې خون او روزنې ته په ډېر کم شمېر افغان ماشومانو لاسرسی لري. په شپږو ولایتونو کې د 355 ماشومانو او 308 کورنیو د مشرانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوي راپور کې مرکه شوو ماشومانو او د کورنیو مشرانو د کرونا او بعد د خپرېدو څه خون یا روزنی روغتي خدماتونو ته لاسرسي او د خورو د مسؤلیت پاکله اندېښنې څرګندې کړې. د صاحب اب د چلډرن د ماشومان د ملاتړ د ادارې د خبرونو مشره بیرمن مریم اتای وی چې دغه سروې خي چې په تیر شپږ میاشتو کې اکثریت ماشومان زده کړو ته لاسرسي نه لري.
گزارش تازه دفتر بین المللي حمایت از کودکان
د ماشومان څخه د ملاتړ د نړیوال ادارې نوې راپور خي چې د هر ولس ماشومان څخه اته تنوي خون روزنی او خوندې ته لاسرسي نه لري او کلرې په ډیره محدوده کچه و. همدا شان په دې راپور کې ویل شوی چې ماشومان د کورونا او بعد منفي اغیزو او همدارنګه د لوګي د خوړو کاموالی او د روحي ستونزو لامل کړيږي
رانچ می بنن
تر پور لمخي ل دیشو پیسو څخه زیات ماشوم د کرونا وایرس د کرانتین پر ورځ شپو کې د تاریخوالي سره هم مخ شوې سرورت یا پیسه د مرکه شوی ماشومان ویلي چې د کرانتین پر مهال د خپل خون کو سره هیڅ ډول اړیکې نه لرلې اته پیسو ویلي چې د کرانتین پر مهال هیڅ سندي ذکرې یوازې سرور شری شپک پیسو ماشومان ویلي چې د کرانتین پر ورځ شپو کې لکته لګه د ورځ یو ځل خپل خون کو سره تماس لره د سایب اپ د چلډرن د اداري پر راپور کې ویل شوی چې د کرونا د وبا د کرانتین پر مهال د خارونو پر تل په کلیوالو سیمو کې ډیر ماشومان له ډول ډول سوند سره مخ مېرمنه تایی وایي چې د نورو ماشومان پر تل د مېبو ماشومان سوند ډیر زیات وي
هم چنان د گزارش اومده کې خانواده‌ای
هم درنګ په دغه راپور کې ویل شوی چې مایو کسان چې د مایوبیت لامل کړيږي هغه د ډیر ستوند سره مخ وو او روغتي خدماتونو ته لاسرسي نه لري
خدمات
په افغانستان کې د دې لاس ونه هې نیو مریض کال په سر کې د دې طالبی کال د پیل سره سم د کرونا او بخ پر شو چې افغان حکومت د خونځیو او نور تعلیمي موسسو تړلو ته اړک د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا د وایرس د کرانتین په ورځ شپو کې په کابل ولایتونو کې د تلویزیونونو او رادیوي خبرونو لاري ماشومان ته د زکړو پروګرامونه وړاندې کړل خو د ماشومان د ملاتړ ادارې د یوې بلې سروې په اساس چې په شپږ ولایتونو کې کړي ویلي چې اتیش شری شپږ پیسه د ماشومان تلویزیونی پروګرامونو د 10.8 پیسو د رادیوي پروګرامونو او یوازې 0.2 پیسو د انټرنیټ لاري له دغو روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه اخیسته په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبت پیښو د کمیدو وروسته د زمري د بیاشي په دوه نیمایي کې خوځي بیرته پرانستل شو د امر وختي وزارت وایي چې په تیرو سړي ساتونکو کې په ټولو ولایتونو کې د کرونا د وایرس شپږ پنځوس مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 8202 ته رسیدلی دی د امر وختي وزارت وایي چې په افغانستان کې د نو او بعد خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1315 تنه پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 2000 او 3000 تنه نور د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 15000 او 240 روي د کرونا پالې پیښې شته دي
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا په جنوبی سیمو کې چارواکو د لګیدرو اورونو د کنټرولولو او وجرو د پاره د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او نور رهبرانو نه غوښتل چې د اقلیم بدلون ته پوره پاملرنه وکړي دوی وایي چې سکه دومره اورونه لګیدلې دي چې ساره یې نه ولیدل شوی ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس نن د دوشنبه په ورځ د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو ښار ته ولاړ شي او د چارواکو سره په دې حقله وغږیږي د راپور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار شکیب دوست نووري
لکه مودین را په دې خو د امریکا په لیدیزو سیمو کې پراخ اور بل شوی دی تر شلو نه زیات کسان مړ شوي او زورګونه خلک له خپل مینو څخه بے ځای شوی دی سیمیز چارواکی د اور د بلکې دو لامل اقلیمی بدلون بولی
This is a climate dam emergency.
دا د اقلیم لعنتی بیړنۍ حالت دی دا یو واقعیت چې پیښیږي دا یو بشپړ طوفان دی چې هر کال په بیساری توګه پیښیږي
په پام کې د چین نن د امریکا ولسمشر د کالیفورنیا په ساکرامنټو کې د اور وژنې له مامورینو او نورو منتخبو چارواکو سره وګوري ولسمشر د شنبه په ورځ په نیوادا کې د روانو اور لګیدنو په اړه خبرې وکړې
spoke to the folks in Oregon
Oregon او واشنگتن کې مې د ملګرو سره خبرې کړې دي دوی په خو هیڅ کله داسې اوڅلې دلې نه وو خدا د جنگلونو په ادارې پورې اړه لري لطفاً په ډېر ساده توګه دا کلمې په یاد ولرئ د جنگلونو اداره په یاد ولرئ دا د جنگلونو په ادارې او تنظیم پورې اړه لري
په واشنگتن او اوریګن ایالتونو کې منتخب چارواکي له دغه استدلال سره موافق نه دي
You know the president said it's all about raking
Da si pohege ulasmashar weli di chehar sad jangaluno pa satane pore ara lari da khabara samana da de wawre zakhira kam shweda jangaluno mu tarpakhwa wa chwidi samandaruno mu tawda aw asidi shwidi aw da de teru sulasizo ra pade khwa sawka sawka ra pikhigi
de luidiz yoshmer mashan li iqlimi badlununo sara da chataki mubarize ghoxtana kawi pa amrika ki ham yoshmer charwa ki د ولسمشر ترامپ پر اقلیمی پالیسیو په کلاکه نیوکه کوي د اقلیم یو شمېر فعالان د جمهور ریاست په روانو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند پر کاندید او د ولسمشر ترامپ پر سیال جو بایدن نیوکه کوي چې واقعیا په خپل کمپاینونو کې د اقلیم بدلون په لومړیتوب کې نه دی راوسته دمدې اونې پترڅ کې بایدن یو اعلامیه خبره کړه او له خلکو څخه وغوښتل چې د اقلیمی بدلون پر وړاندې همدا اوس عمل وکړي څنګه چې خلق لور تبین اورینونو او نور عوامل سره په مبارزه بوخدي نو خای سکال دا مسائل تر زیات اندازې پورې په کمپاینی بحثونو بدل شي.
د امریکا غږ شنار رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ګردیز یو اوسیدونکی وایي چې د نشو له کبله یې په ایران کې ښه کاروبار له لاسه ورکړی دی او اوس د خلکو قرضدار دی. د ویلي دی اوس یې نه یوازې په کور کې ژوند تریخ شوی دی، بلکې خپلو بچیانو ته د روزۍ د ګټلو او د هغوی د پالنې وس هم نه لري. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
سادو خان د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د ګلیخیلو سیمې اوسیدونکی دی. د یو وخت په ایران کې د نلدوانۍ کې سب پر مخ می وو، خو وای خپل ملګرو د مخدراتو سکولو ته وهڅاوه او فکر یې کاوه چې همدا ژوند دی.
سو وایو ځواني وا شوکو یو دم تاثر ویلې یو تاثر ویلې سل رقم صفاتونه به ایران کې خلکو کول. ما اعتراضاتم یو دم واخله بل ور یو دم سل دم اسول.
هغه آشنا تلویزیون ته وویل چې نه یوازې ښه کاروبار یې له لاسه ورکړ، بلکه د کور کلی ژوند هم تریخ شوی او قرضدارای شوی هم دی. د ده په وینا اوس یې ژوند در په در دی.
لس روپۍ د چا قرض نه ورباندې، اوس کوم پنځه لکه قرضدارای شوی یم. خو له تانه لس زره اخیستلی دي، له شل زره اخیستلی دي، پنځه زره اخیستلی. یار دوسته بیرته ورکوله نسته، خالی اخیستلی مې دي.
سادو خان وایي چې میرمنې مړه شوې او دوه ماشومان ترې پاتې شوي، خو زیاتوي له دې کبله چې دی په نشو اخته د خپلو بچیانو ته د روزي ګټلو او د هغوی د پالنې وس هم نه لري. هغه زیاتوي چې له نشه یي موادو لاسه اخیستل ورته ګران دي، نو له همدې کبله له نورو خلکو غوښتنه لري چې له دغو توکو څخه لرې واوسي.
د دغو نشو نه دې د خدای په لحاظ ډېره زیاته ډډه وکړي. خو څوک وایي چې یو دم د زه پرې توکېږم ټانکېږم؟ نه، ته پرې ګدا کېږي، ته پرې بدبخته کېږي. دا دې ما ورته سوال دی چې دغو نشو نه دغو سګرټ ولګي بله بلاونه دی ډېره ډډه وکړي.
په پکتیا کې د نشه یي توکو د روږدو دقیقې شمېرې نشته، خو ویل کېږي چې لسګونه زره کسان په نشو اخته دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپله خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک سه مشکوک دي او پوهیږي سه دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ سه په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.